وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو په دې یو ساعت پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اوري چې د انتخاباتو د رایو د تفتیش او باطلېدو پروسه نن بیا درول شوې ده. د انتخاباتو د لانجې غزیدو د هیواد پر امنیتي وضعیت سربیره په اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز کړی. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې نن په کابل کې یوې اعتراضي غونډه کې د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو لانجه ژر پای ته ورسوي. د انتخاباتو پر موضوع په خپرونه کې په تفصیل راپور نو مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رای د تفتیش او باطلول ځنډول سوی بهیر لا هم نه دی پیل سوی. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د دوه اویا محلونو د رای د باطلېدو په اړه تر دې مهاله له دوی سره 25 مورد شکایتونه ثبت سوي دي. او په بل خولیات کې د شمشاد نړیوال تلویزیون او شمشاد اف ام راډیو نشره د تیرو دوه شپو راهیسې قطع سوي دي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د رای د تفتیش او باطلولو ځنډول سوی بهیر لا هم نه دی پیل سوی. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هودکی نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې دغه بهیر د نن سهار راهیسې درول سوی چې علت یې تخنیکي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم غړي د نن سهار راهیسې د رای د تفتیش او باطلولو له بهیر سره پریکون اعلان کړی دی. د عبدالله د انتخاباتي ټیم یو مسؤل محمود الله حیدری ازادي راډیو ته وویل ترڅو چې د دوی غوښتنې و نه منل سي د تفتیش له بهیر سره به یو ځای نسي. دوی وایي د دوی په غیاب کې د کمیسیونو پریکړې هم ورته د منلو نه دي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم یو مسؤل داوود سلطان زی ویلي چې ملګرو ملتونو له دوی هم غوښتي چې د رای د تفتیش بهیر پریږدي، خو معلومه نه ده چې کمیسیون به په دې برخه کې څه اقدام وکړي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د دوه اویا محلونو د رای د باطلېدو په اړه تر دې مهاله له دوی سره 25 مورد شکایتونه ثبت سوي دي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی نن په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل دغه شکایتونه د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم لخوا ثبت سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ثبت سوي شکایتونو ته په اتصال ورساتنو کې په لنی ډول رسیدګي کوي.
دیروز ما 25 مورد شکایت را علیه ابطال
دی وای نن مورد دو اویا محلونو رای و د باطلېدو په اړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا باطل اعلان سوي دي، د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم لخوا ثبت سوي دي رسیدګي کوو.
تحول او تداوم دریافت کړي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي ټاکل سوی د هیواد بهرنی چارو وزیر ترکیه ته د خپل سفر پر مهال د ترکیه او افغانستان ترمنځ د روابطو د پراختیا په اړه خبري وکړي. د دې وزارت وایي چې مستغنی نن ازادي راډیو ته د بهرنی چارو وزیر زرار احمد مقبل د ترکیه د نوی ولسمشر د لوړ په مراسمو کې د ګډون په هدف د هیواد ته سفر وکړ. ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې تمه ده چې ترکیه ته 2013 میلادي کال وروسته د افغانستان په بیلابیلو ملکی او امنیتي برخو کې مرستې وکړي. او په بل خولات کې د شمشاد نړیوال تلویزیون او شمشاد اف ام راډیو نشرات د تیر دوه شپو راهیسې قطع سوي دي. په دې ولایت کې د شمشاد تلویزیون سیمیز خبريال متین صحاک ازادي راډیو ټول چې وړ مشبه د مزار شریف شهر د خالد بن ولید وسیمه کې د شمشاد تلویزیون او شمشاد اف ام راډیو سټیشن اوره خصيدي چې لامل نشرات قطع سوي دي. نو مور زیاته کړه چې د یاد سټیشن د سوزیدو لامل تر دا محل نه دی معلوم، خو زیاته کړه چې په دې اړه د ګمارلسی پلاوی لخوا تحقیقات دوام لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه فریبا ظاهر کوي.
السلام علیکم. د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو د شخړو د هواري په هدف د یو عاجل اوربند پر پلان کار کوي. د څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې پروشینکو پرون په مینسک کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. پروشینکو له پوتین سره دوه ساعته مخامخ خبرې پیچلې وبللې، خو وویل چې ټولې خواوې له استثنا پرته په کلکه د کیف د سولې د وړاندیز پلوي کوي. پوتین دا خبرې مثبتې بللې دي. دی وایي د هر ډول اوربند پلان د کیف خپله کورنۍ موضوع ده، خو زیاتوي چې که د سولې پروسه پیل سي روسیه به یې ملاتړ وکړي. لویدیځ هیوادونه روسیه تورنوي چې په اوکراین کې بیلتون غوښتونکو ته وسلې ورکوي، خو مسکو دا تورونه ردوي. پوتین وایي د اپریشن کو پر دې موافقه وکړي چې اوکراین ته د روسیې د ګازو پر لېږلو به خبرې کوي. اسرائیل او په غزه کې فلسطینی وسلوالو اوربند وکړ. دا اوربند په دې هدف سوی دی چې د سولې خبرې به بیا پیلېږي. اوربند د مصر په منځګړیتوب سره له تېرې شپې پیل سو. له موافقې سره سم به اسرائیل د غزې محاصره سسته کړي او اجازه به ورکړي چې بشري مرستې او د بیا رغونې لپاره مواد د حماس تر واک لاندې غزې ته ولاړ سي. د اوربند تر اعلان وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دی چې انساکي په واشنګټن کې وویل
Today's agreement comes after many hours and days of negotiations and discussions, but
دا وی نننې موافقه ورسته له ساعتونو او ورځو خبرو او جرو بحث ورسته وسوه، خو په ټینګار وایم چې له هم اوږده لاره مخته پرته ده. موږ له دې خبر یو او په ځیر ورته ګورو. تمه ده چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سولې خبرې په غیر مستقیم ډول په یوې میاشتې کې په قاهره کې پیل سي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دی به له راتلونکي صدر اعظم احمد داوودوغلو څخه وغواړي چې د اګست پر 28مه نوی حکومت جوړ او بله ورځ یې خپله نوې کابینه معرفي کړي. اردوغان په انقره کې د خپل واکمن عدالت او پرمختګ ګوند پلویانو ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړ. ټاکل سوی د دغه ګوند غړي نن ناوخته داوودوغلو چې اوس مهال د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دی د خپل مشر په توګه وټاکي. داوودوغلو د اردوغان له نږدې پلویانو څخه دی. اردوغان د اګست په 28مه وروسته له هغه چې خپل د لوړې مراسم ترسره کړي داوودوغلو د صدر اعظم په توګه معرفي کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا سربیره اوو نورو هیوادونو د عراق په شمال کې له کوردي ملیشو سره په عاجله توګه د وسلو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې ده. کوردي ملیشه ځواک دا مهال د عراق د اسلامي دولت په نامه وسلوالو سره په جګړه بوختي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل تېره ورځ وویل چې بریتانیا، کاناډا، فرانسه، البانیا، ډنمارک، روسیا او ایټالیا هم هغه هیوادونه دي چې له کورد وسلوالو سره عاجلې پوځي مرستې کوي. تر دې وړاندې د عراق د کوردستان خپلواک سیمې مشر مسعود برزانی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل د ایران لادمخه کوردي ملیشو ته وسلې ورکړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد په عراق کې سرتیری نه لري خو له نورو لارو له بغداد او کوردي ځواکونو سره مرسته کوي. سپینې ماڼۍ د هغه امریکایي کس د مړینې خبره منلې چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسلوالو ډلې تر څنګ جنګېده. تېره ورځ لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې ډاګلاس مک آتور مکین د اسلامي دولت ډلې لپاره جنګېده. دغې ډلې د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه تر کنټرول لاندې نیولې ده. مکین لس کاله وړاندې مسلمان سو او د راپورونو له مخې د اګست پر 23مه د یوې جګړې پر مهال ووژل سو. کینیاتا مکین د ډاګلاس له خپلوانو څخه ده او په مینیسوتا کې یې ویلي چې هغه د دې د ورور د مسلمان کېدو هڅه هم کوله.
He tried to get my brother to be Muslim and stuff, you know, try to like
دا وی هغه تک ولای چې زما ورور مسلمان کړي او هڅه کولای چې خلکو ته د حکمت او فضیلت په اړه خبرې وکړي. خدا کاری په افراطی ډول نه بلکې په ډیره مهرباني او سولیز ډول کوه. په همدې حال کې امریکایي رسنیو راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډله د یوې امریکایي ښځینه خیریه کارکوونکي په بدل کې چې دوی نیولې وه 6.6 میلیونه ډالر غواړي. دغه میرمن تیر کال په سوریه کې نیول سوې ده. لویدیز اژانسونه د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې مصر او عربي متحده اماراتو تېره اونۍ په لیبیا کې پر مسلمانو وسلوالو هوایي بریدونه کړي دي. دغه چارواکي چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي وایي امریکا د اګست 13مې او 24مې نېټې په بریدونو کې نه برخه اخیستې او نه یې هم مرسته کړې ده. د مصر ولسمشر عبدالفتح السیسی د دوشنبې په ورځ دا رد کړی چې مصري ځواکونو په ګاونډي لیبیا کې پوځي فعالیت کړی. السیسی یوه ورځ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې په لیبیا کې د اسلامي دولت وسلوالو مشرانو قاهره او عربي متحده امارات تورن کړل چې هغه وخت د دوی سنگرونه بمبار کړه چې د ترابلس ته هوایي ډګر د نیولو هڅه کوله. د لیبیا هوایي ځواک هم د خبره رد کړي چې دوی بمباری کړې ده. رسنیو د اګست په 15مه راپور ورکړ چې د عربي متحده اماراتو هغه الوتکو د بمباری کړې چې د مصر له یو هوایي ډګر کار اخلي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که غواړی خبرونه بیا هم ولولی د ازادي راډیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د انتخاباتو د رایو د تفتیش او باطلېدو پروسه نن بیا ودرول شوه. د عبدالله د انتخاباتو ټیم له پروني ګواښ وروسته له دغه بهیره وتلی او د اشرف غني احمدزي ټیم ته هم ملګرو ملتونو ویلي چې دوی دې هم له دغه بهیره ووځي. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې نن په کابل کې یوه اعتراضي غونډه کې د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو لانجه نور ژر پای ته ورسوي. د انتخاباتو د لانجې غزیدو د هیواد پر امنیتي وضعیت سربیره د هیواد اقتصاد هم سخت ځپلی دی. د رایو د تفتیش د بهیر په اړه د حقیقت څه دی په پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال عبدالرحمن هوتکی سره غږېدلی یو.
نوی میلیارد نور کمیسیون پا وضاحت سر ویلی دیسی نور گنجایش نداری و ما باید نتسیم.
دغه راز اوري چې د ناتو یو لوړ پوړی جنرال وای کچې د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي ټول بهرني پوځیان بل افغانستان ووزي. د انصاف په لټه کې اونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدلی شئ. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش او باطلېدو بهیر له نن سهار رئیس درېدلی دی. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د دې لپاره ودرول شو چې د عبدالله څارونکو پکې له خپل حضور څخه ډډه وکړه. پرون د عبدالله انتخاباتي ټیم ګواښ کړی و چې که چیرې د دوی غوښتنې ونه منل شي نو سبا یعنی نن به له دغه بهیره ووزي. دغه راز د اشرف غني احمدزي د انتخاباتي ټیم یو مسؤول هم ازادي راډیو ته وویل چې ملګرو ملتونو له دوی هم غوښتي دي چې د رایو د تفتیش بهیر د پرېږدي. د ازادي راډیو خبریال د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په دفتر په مرکزی دفتر کې دی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي پر دې باندې غور کوي چې البته له دواړو انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ویلي دي چې دوی به ممکن دغه بهیر بیا پیل کړي، خو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې آیا دوی کومې نتیجې ته رسیدلي دي که نه دي. مخکې له دې چې د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسو او د موضوع وروستی حال ورڅخه واخلو، لکه څنګه چې مخکې په مو هم وویل د انتخاباتو لانجې د افغانستان پر امنیتي وضعیت سربیره دغه راز اقتصاد هم سخت ځپلی دی. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې نن په کابل کې یو اعتراضیه غونډه وکړه او د جمهوري ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو لانجه ژر پای ته ورسوي. دوی په خپل اعتراض غونډه کې وویل چې وروستیو انتخاباتي ستونزو د هیواد په اقتصاد ناوړه اغیز کړی او ډیر خلک بیکاره شوي دي. مرزی احمدزی هم دغه اعتراض غونډې ته ورغلی و چې د کارګرانو په شعارونو مرزی احمدزی ورغلی و چې د کارګرانو پر شعارونو پیلېږي.
دا د هغو لسګونو کارګرانو غږ دی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوه اعتراضیه غونډه درلوده او غوښتنه یې کوله چې ژر تر ژره باید د انتخاباتو نتیجه معلومه شي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مشر معروف قادري په دې اعتراضیه غونډه کې وویل چې وروستۍ انتخاباتي لانجو د کارګرانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی او د هیواد اقتصادي وده یې زیانمنه کړې ده.
پروسه انتخابات طولانی شد، دور اول، دور دوم.
د انتخاباتو بهیر اوږد شو. د انتخاباتو لومړی پړاو، دوهم پړاو او حتی اوس درېیم پړاو، ټول دا انتخاباتي مسایل د دې سبب شوي څو په کارګرانو باندې فشار راشي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه ته اصلا د منلو وړ نه ده چې کارمن او کارګران دې کار وکړي او په بدل کې یې مزد وانخلي.
ښاغلی قادري وایي چې د انتخاباتي لانجو او له امریکا سره د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو له امله په سلګونه فابریکې او کورني شرکتونه تړل شوي دي. د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې مشر همداراز اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې د بیکارۍ رقم ورځ تر بلې زیاتېږي او باید راتلونکی ولسمشر د کارګرانو ژوند ته پام وکړي. له دې نه وړاندې د افغانستان د مالي وزارت ویلي وو چې که تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د انتخاباتو نتیجه معلومه نه شي نو د یو شمېر دولتي کارکوونکو د معاشونو په برخه کې به له ستونزو سره مخ شي. په افغانستان کې کارګر هغه طبقه ده چې د کار د موندلو په هدف له زیاتو ستونزو سره مخامخ وي او تل شکایت کوي چې حکومت ورته د کار کولو لازمه زمينه نه ده برابر کړې. نجيبي او محمد الله چې په دې اعتراضیه غونډه کې ګډون کړی وو د بیکاری د کچې په اړه ازادي راډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبد الله څخه دي چې دوی ولې د څه کوي، ولې د ملت بل اخره د دوی سرحد دوی کوم سرحد ته رسوي. دا خو ډیره د تشويش وړ ده چې ته دوه میاشتې پورې کولای سم مش کارمندان ته دولتي ادارات ماش ورکو بس لاغه نس وای کولای سم خلکو ته جواب ورکړي چې خودکشي وکړي ځانونه مړه کوي، ولې د خدای روی ته ګوري، ولې نه جوړیږي.
کارګر یم، خود اندېښمن کړی ما، خو موږ هم په دې تمه یو چې له خیره انتخابات ختم شي او مونږ او کارګران ته ژوند زمينه مساعد شي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د تیرو دو کلونو رئیس د تولیدي فابریکو فعالیتونو ته د حکومت نه پاملرنه او د بنیادی پروژو نه عملي کول په هیواد کې د وزګار خلکو د ډېرې دو لاملونه بلل کیږي. همداراز دا ټولنه لګټون کې کاندید نه غواړي چې په راتلونکي حکومت کې د کارګرو ژوند ته پام وکړي او د ټولو افغانانو د اقتصادي ودې لپاره منظم پروګرامونه عملي کړي.
و موږ چې د انتخاباتو د لانجې د غزیدو په وړاندې د اعتراض په ډول نن د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې په کابل کې یو اعتراضي غونډه جوړه کړې وه او د ولسمشر له دواړو کاندیدانو یې وغوښتل چې نور د انتخاباتو لانجه ژر پای ته ورسوي، ځکه چې دغې لانجې د افغانستان پر اقتصاد سخت اغیز کړی او ډیر خلک ورځ تر بلې بیکاري ته مخه کوي. د افغانستان د انتخاباتو پر موضوع له کابله د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود هم سره دی او دغه راز د خپل خبریال سره چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې دی قسیم سولمل سره مو هم اړیکه ټینګه شوې ده. لومړی به قسیم سولمل ته ورسو. سولمل صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. وضعیت څنګه دی هلته؟ د انتخاباتو د تفتیش او د ابطال پروسه همداسې په ټپه درېدلې او که هلې ځلې روانې دي چې دا پروسه پیل شي؟
مننه نوری صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پروسه د تفتیش د نن سهار څخه تر همدې شېبې پورې ځنډول شوی وه، خو همدا اوس چې زه وینم او د انتخابات خپلواک کمیسیون کې په حضور لرمه، څارونکي د انګړونو پر لور روان دي او پروسه د تفتیش بیرته پیل شوله د لنډې وقفې وروسته. مونته په دې تفاوت سره چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو څارونکي او استازي په دې پروسه کې حضور نه لري. البته چې د ډاکټر عبدالله ټیم لکه څنګه چې مخکې دوی ویلي وه چې دا پروسه به تحریموي، دوی له سهار څخه په کمیسیون کې حاضر نه وله، ولې د تحول او تداوم ټیم استازي موجود وله چې بیا وروسته هغوی ویل چې د یونما یا د ملګرو ملتونو په د پیشنهاد په اساس باندې دوی هم د دې پروسې څخه وتلي دي. خو البته دوی ویل چې ځینې شرایط وړاندې کړي دي، یعنی یو نوما دوی د غوښتنې د دې لپاره وکړه چې د دوی په وینا د پروسه هم وزنه مخته ولاړ شي، یعنې که چېرې یوه ډله نه وي نو دوی دې هم حضور ونه لري، فقط دا پروسه به د کمیسیون په مشرۍ د یو نوما په موجودیت کې یا د ملګرو ملتونو د څارونکو او د کورنیو نړیوالو څارونکو په حضور کې مخته ځي، خو فقط دواړه ټیمونه به وجود نه لري، ولې هر پرمختګ چې لدی دوی به په جریان کې ساتي.
په دې معنی چې یعنی تر اوسه پورې کوم توافق نه دی حاصل شوی او دغه پروسه په مقد ډول پیل شوې ده، یعنی یو سمه حل لار تر اوسه پورې ورته نه ده موندل شوی.
بله، مخکې هوتکی عبدالرحمن هوتکی د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال خبریالانو ته څرګندونې درلودلې. د اصلاحاتو همپالنې د ټیم څخه وغوښتله چې راسي د پروسې سره یوځای شي، ځکه دوی ویله چې د تال پروسه او د تفتیش پروسه بالکل د هماغه موافقې پر اساس، د هماغه لایحې پر اساس مخته ځي چې دواړو کاندیدانو یا دواړو ټیمونو مخکې ورباندې موافقه کړې وه. او زمنان دوی دا هم وویل چې دا پروسه فقط د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه، او د دوی په وینا چې د دې ځنډ علت هم دا و چې د کمیسیون د کارکوونکو یا د عملیاتي ټیم ترمنځ ښه همغږي رامنځته شي. ولې اوس زه ګورم پروسه بیرته د سره شروع شوې ده.
سولمل صاحب، فقط اوریدونکي غواړي پوه شي چې آیا د دواړو انتخاباتي ټیمونو له حضور پرته ملګري ملتونه او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې دغه بهیر مخته بوزي او که څنګه؟
بله، دا پروسه البته د ملل متحد یا د یونما په پیشنهاد سره په دې شکل باندې مخته ځي، یعنی د تحول او تداوم ټیم غړي تر نن تر څو شېبو مخکې پرې همدلته په کمیسیون کې موجود وه، ولې فعلا د تفتیش پروسه کې دوی حضور نه لري، ولې ځینې شرایط یې وړاندې کړي دي. دوی ویلي دي موږ په هغه صورت کې د دې پروسې څخه وځو چې موږ به هره شېبه د تفتیش په جریان کې ساتل کیږو او دا پروسه به په خپل وخت باندې پای ته رسیږي. ولې د مقابل لوري د اصلاحاتو همپالنې د ټیم استازي تر اوسه پورې نه دي حاضر شوي او نه هم د دوی په اړه تر اوسه پورې د دوی کوم مسؤل څرګندونې کړې دي چې دوی به بالاخره څه کوي. ولې پروسه په نورمال شکل د ملګرو ملتونو په حضور کې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرۍ او د ناظرینو په حضور کې مخته ځي او روانه ده.
سولمان صاحب تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو د انتخاباتو د تفتیش او د غرض د ابطال د بهیر په اړه تاسو نوی معلومات ترلاسه کړو. بیا هم په کابل کې تم کیږو د افغانستان د سیاسي چارو کارپو حاجي سید داود را سره د ټلیفون په لیکه دی. بلې حاجي صاحب، سید داود خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست.
مننه سر.
زمنګ د خبريال خبري مو واوري دي د انتخاباتو د عبدالله انتخاباتي ټیم پرون چې غوښ کړی وو چې نن سهار دغه پروسی وزل پروسی ووتل پروسه درول شوی و خو دغه محکمه واوري دل چې د پروسه بیا دغه پیل شوی د دوړو انتخاباتي ټیمونو په نه حضور کې په وسنه حساس شرایطو کې د دغه پروسی زندول د دې ترڅنګ چې د انتخاباتو لنج نور هم وګد کوي فکر نه کوي چې دا به بیا ایواد سی سیاسی بحران لوری تبوزی
دبان امرغ اصلا دا تکنیکی پروسه کلا چه سیاسی توافق رامان ساشه دا سیاسی تکنیکی پروسه دا سیاسی توافق پر سوری لانی راغلا او پتاسد سر بایتو هم چه دا افغانستان خلق نور نه دا انتخابات پا کمیسیون نه پا دا تکنیکی پروسه نه دا نریوال ناظرین پا گردون بانده ایس ډول باور نه لري. یعنی دا هغوی په نظر باندې چې دا پروسه ختمه شوې ده د افغانستان خلک تر هغه ځایه چې زه پوهېږم او ما ورسره خبرې کړي ټول سیاسي توافق ته سترګې په لاس دي. په سیاسي توافق کې تاسو پوهېږئ چې خبره د ولسمشرۍ او د اجرایوي دندې په صلاحیتونو باندې د دوو نماندانو ترمنځ مطرح شوې دي. که چېرته دغه مسله دوی یو تفاهم ته سره رسېږي طبیعي خبره ده چې په تخنیکي پروسې باندې تاثیر کوي او ژر تر ژره لکه څنګه چې ستاسو خبریال ورته اشاره وکړه دوی یو تفاهم ته سره رسېږي. اما
حاجي سید داود یعنی ستاسو هدف دا دی چې وایي که چېرې دوی سیاسي تفاهم ته رسېږي د ابطال او د تفتیش پروسه هم نورماله مختزي، ولی د تفتیش او د ابطال پروسه یو بهانه ګرځي د دې لپاره چې دوی وکولی شي هغه خپلو سیاسي اهدافو ته یا سیاسي غوښتنو ته ورسېږي. دې بشکه تاسو
پوهېږئ چې امریکایانو هم دا خبره کړې ده او یو نومان هم دا خبره په تاکید سره کړې ده چې دا پروسه تخنیکي پروسه بایلون کې او ګټون کې نه لري. دلته دواړه طرف څوک په لومړي صف کې درېږي څوک په دویم صف کې درېږي. نو په لحاظ چې یو پروسه اورونکې او بایلون کې ونه لري په هغه صورت سره هغه پروسه خپل اهمیت د لاسه ورکوي. اما دلته چې مهمه مسله ده تېره ورځ د امریکي سفیر دا خبره واضح کړې ده چې موږ د اګست تر اخره پورې دغه پروسه خلاصو او نوی ولسمشر ټاکو. په دې کې دا مسله داسې دوام کوي مشکلات لکه څنګه چې تاسو په راپورټونو کې ورته اشاره وکړه نور هم زیاتېږي. اما د دې سره بله مهمه مسله هغه دا وه چې تېره ورځ د امریکې د لوی دریسیزانو د کمیټې مشر ښاغلی مارتن ډیمسي هغې په خبرو کې وویلې که چېرته دا پروسه وم ځنډېږي امریکایان د 2014 کال نه نه وځي نو دا هغه امیدونه دي چې امریکایان د افغانستان خلکو ته ورکوي. اوس خلک په تخنیکي پروسې باور نه لري او ټول سترګې
بلې. حاجی سید داود یو بل موضوع کرزی پرون له دواړو کاندیدانو سره په ارګ کې وکتل او د انتخاباتو په بهیر ورسره خبرې وکړه او د غرض د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو د نیټې د ټاکلو پر موضوع هم پرون ویل شوی چې دوی به خبرې سره کوي خو د ارګ له خوا په خبر شوی خبر پانه کې د موضوع ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې نوي ولسمشر به څه وخت لوړ کوي. موضوع راځو دلته چې ځینې داسې راپورونه هم وایي چې دواړه د ولسمشرۍ کاندیدان په خپلو کې دومره اختلافات نه لري خو د دوی د ټیمونو ترمنځ ډېر اختلافات موجود دي او دغه موضوع ته نور هم لمن وی هیڅ دغه لنج نور هم کشاله دارسي. آیا فکر کوي چې داس شان تاسو هم اوریدلی دي
د بعد مرغه خپل ولسمشر لمړی مرستیال دویم مرستیال دوی په دغه کې کاکړ دي دغه امنیتي ستونزې سیاسي ستونزې اقتصادي ستونزې چې تاسو اوري دغه د دې کسانو د اعمالو زیږنده دي. متاسفانه کرزی صاحب په اسانۍ سره واک نه سپاري په دې کې غټ مشکل خپله کرزی صاحب دی. که چېرته کرزی صاحب دې کار ته آماده و چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي د دې مامورین دي د دې وظیفه په دغه درې څلور میاشت کې همدا وه چې یو ښه انتخابات رهبري کړي.
حاجی سید داود د ولسمشرۍ دواړه کاندیدان وایي په خپلو کې تفاهم ته رسېدلي خو د دوی د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ ډېر اختلافات دي چې اکثرا دغه اختلافات را برسېره کېږي او د انتخاباتو پر بهیر باندې اغېز کوي.
ګورئ دلته اصلي مسله دا ده یو اړخ امریکا ده، دویم اړخ دا دوه نوماندان دي. دغه هر ټیم کې تاسو داسې فکر وکړئ چې د شلو نه زیات حزبونه، د شلو نه زیات شوراګانې شاملې دي، هغوی ته په هیڅ صورت نه امریکایان اهمیت ورکوي او نه دا دوه نوماندان د هغوی خبرو پسې وزګرځي. مهمه مسله دا ده چې اوس دا مسله پری شي، یو نتیجې ته ورسیږي چې د عام ولس خاطر جمع شي. زه فکر کوم هغه مهمه مسله نه ده، مهمه مسله اوس دا ده چې دا دواړه خپله د ریاست جمهوري او د اجرایوي دندو په واکونو باندې دوی نتیجې ته ورسیږي، یو ولسمشر اعلان شي او د هر څه نه مخکې چې کارځای صاحب نور خلاص شي، په دې کې کارځای صاحب او دا دوه مرستیالانې په هر کې وشي، زه فکر کوم چې دا مسله نور هم خرابیږي او بیا په هغې وخت کې شاید امریکایان کوم بل پروګرام او پلان رامنځته کړي.
بلې حاجی سید داود، له تاسو نه یوه من دنیا مننه. د انتخاباتو پر لانجې مو د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ناتو یو لوړ پوړی جنرال وای کچری د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي، ټول بهرني پوځیان بل افغانستان او زی په اروپا کې. د ناتو لوړ پوړی قومندان فیلیپ ام بریدلیف ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغان ځواکونو سره د ناتو مرسته او همکاري هم د دې سند پر لاسلیک پورې تړلې ده. نور تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی او دفاعي سند د نن لاسلیکېدو د واقعو په اړه د امریکا د لوی درستیز له سرګندونو سره سم د ناتو یو لوړ پوړی جنرال خبرداري ورکوي چې که دا سند لاسلیک نشي، ټول بهرني پوځیان به له افغانستان ووزي. په اروپا کې د ناتو لوړ پوړی قومندان فلیپ ام بریدلف وایي د امنیتی سند لاسلیک په افغانستان کې د ناتو راتلونکو همکاریو او ملاتړ ته زمینه برابروي. جنرال بریدلف ازادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو راتلونکي مرستې هم د دې سند پر لاسلیک پورې تړلې دي. دای وایي کچېرې امنیتي سند لاسلیک نشي او زمینه برابر نشي، بیا به نو دلته د ملاتړ کوم ګټور ماموریت هم نه وي. په دې صورت کې زموږ ځواکونه مجبوریږي چې خپلو هیوادونو ته ولاړ شي. د ناتو دغه جنرال دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د امریکا لوی درستیز مارټین ډیمسي ویلي وو که د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي سند لاسلیک نشي او د انتخاباتو لانجه نوره هم اوږده شي، نو واشنگټن پلان لري چې له 2014 کال وروسته د محدود وخت لپاره په افغانستان کې عسکر پرېږدي. مارټین ډیمسي ویلي که امنیتي سند لاسلیک نشي او د امریکایي سرتیرو د وتلو ضرورت پیښ شي، دوی به په څلورو میاشتو کې ټول عسکر او تجهیزات له افغانستانه وباسي. په همدې حال کې په اروپا کې د ناتو لوړ پوړی قومندان فلیپ بریدلف هم له امریکا سره د امنیتي سند لاسلیک کېدل مهم بولي او وایي چې دا به د ناتو راتلونکي روزنیز ماموریت ته لاره هواره کړي. دوی وایي که چیرې موږ د دې موافقې لاسلیک ته ورسیږو، موږ په افغانستان کې د ملاتړ یو ثابته ماموریت ته ژمن یو. په دې ماموریت کې د افغان ځواکونو ملاتړ، روزنه او مشوره شامل دي. دا ماموریت به د سږ کال په پای کې پیل او تر راتلونکي کال به دوام پیدا کړي. که څه هم ولسمشر حامد کرزي د دې لپاره چې د افغانستان شرطونه د امریکا لخوا ونه منل شول له واشنگټن سره د امنیتي سند لاسلیک کېدل رد کړل، خو د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله بیا ویلي چې د بریالي کېدو په صورت کې به دا سند لاسلیک کړي. په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کانینګ هم څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان نوی ولسمشر به د کار له پیلېدو سره سم له دوی سره امنیتي سند لاسلیک کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي که افغان حکومت ورسره امنیتي سند لاسلیک کړي، له 2014 کال وروسته به د 2014 تر وروستیو پورې 9800 عسکر په افغانستان کې پرېږدي او د 2018 په لومړیو کې به د دې هیواد یوازې 1000 عسکر په افغانستان کې موجود وي چې د سفارتونو او قنسلګریو ساتنه به یې کوي. خو لا هم په دقیقه توګه معلومه نه ده چې د افغانستان نوی ولسمشر به له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک کړي او که به د ولسمشر حامد کرزي په څیر یو شمیر شرایط ورته وړاندې کړي.
و امر دل چې د ناتو یو لوړ پوړی جنرال وایي که چیرې د واشنگټن او کابل ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي ټول بهرني پوځیان به له افغانستان ووزي. ټاکل شوې ده چې د سپتمبر په 4 په ویلز کې د ناتو سرمشریزه جوړه شي او په دې سرمشریزه کې به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي ماموریت په اړه پریکړه وشي. په پام کې و چې په ټاکل شوې وه چې په دې غونډه کې د افغانستان نوی ولسمشر برخه واخلي، خو دا تر اوسه معلومه نه ده چې د انتخاباتو لانجه به تر هغه وخته پورې پای ته ورسیږي او نوی ولسمشر به لوړه وکړي او که نه. او که بیا هم معلومه نه ده چې آیا نوی ولسمشر به په دې غونډه کې برخه واخلي او که نه. دا هغه پوښتنې دي چې تر هغه وخته پورې به ځواب ورته پیدا شي. خو اوس به د په افغانستان کې 2:30 بجې کېدونکې دي، د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي یو او وړاندې بیا هم د انتخاباتو پر موضوع د حقیقت په پروګرام کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال سره غږېدلی و. دغه راز د انصاف پلټه کې اونیز پروګرام هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې اوري. خو اوس به فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای د تفتیش او بتلیدو بهیر چې مخکې د تخنیکي ستونزو له کبله موقتي درول سوی و بیرته پیل سو. د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي د 2 محلونو رای د بتلیدو په اړه تر دې مهاله له 225 مورد شکایتونه ثبت شوي دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي داسې اسناد لري چې ښیي د پاکستان استخبارات سیاسي بحران ته د افغانستان د وړلو هڅه کوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي پلاو بیلتون غوښتونکو د شخړو د هواري په هدف دی او عاجل اوربند پر پلان کار کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر وایي د امریکا سربیره اوو نورو هیوادونو د عراق په شمال کې له کوردي ملیشو سره په عاجله توګه د وسلو او مهماتو د مرستې ژمنه کړې ده. تایوان وایي د چین پوځي الوتکې د دوی هوایي حریم ته ننوتلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی چې دی به له راتلونکي صدر اعظم احمد داوودوغلو څخه وغواړي چې د اګست پر 28 نوی حکومت جوړ او بله ورځ یې خپله نوې کابینه معرفي کړي. او سپینې ماڼۍ د هغه امریکایي کس د مړینې خبره منلې چې ویل کېږي په سوریه کې د اسلامي دولت په نوم له وسله والې ډلې تر څنګ جنګېده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشتد.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
یو لاسکلن ګل محمد د لوګر ولایت د پل عالم د ملا عبدالله د کلی اوسیدونکی دی. د ګل محمد پلار عبدالسمد وایي زوی د دوی په کلی کې په جګړه کې شاوخوا 3 مخکې د یوې سرګلولې له چاودنې وروسته سخت ټپي شو او تر عملیات وروسته ډاکټرانو ورته په ستوني کې د سا اخیستو لپاره یو مصنوعي پایپ تیر کړ چې د پایپ په تیرولو سره له خبرو هم پاتې شو. عبدالسمد وایي د ده د زوی درملنه پخوا هم د جرمنی د دهکدی سول د پروګرام لخوا شوی و، خو دغه درملنه نیمګړې پاتې و او په کابل کې دغه پروګرام مسول له دوی سره بیا همکاري نه کوي. مشکل هم څه؟
مشکل می دا و صاحبت دی ما اول کای زوی و دری کاله مخیه له طالبانو د امریکایانو جنگو بیا سرګولره شکل چودل و هغه زخمی سو بیا ما وی وړه ایمرجنسی شپخانه ته ایمرجنسی شپخانه کې شپاګ نه کې کپین زمي اسی و بیا تری نه سی له طرفه دی پولانتن د قسامې چې کوم پولانتن کې دی دفتر ده د هغه طرفه کې جرمني ته وی وړه جرمني کې دوانه اسی تیر کړي بیا تر ول بیا تر ول بیا دا کوم مشاور دی مګل ډاکټر یا نماینده کوم چې دا دی افغانستان طرفه بیا دغه ما ته ویلی چې دا غانک هلته وخت یې نه کوي یو عملیات اوسي یو معمولي عملیات پاتې ده. بیا دغه ما ته ویلی دغه غانک چې کوم دګې ته لږ عادت دی کور وروخی چې دای هلته مطلب احترام وکړي اس چې کوي لږ ورانه کړی وړکای دا یاد زړلې یاد جنجال کړو درې نه شي په ایمرجنسی کې بیا مو بیا دوه ماري پروګرام ته راغی ما چې بیا دوه ماري ورسې ول ایمرجنسی نه مو تیر دغه کوم نمائنده دی موږ دی افغانستان کې د سړي مسل تر پاره دغه وتیر دا کور ته خارج کې کور کې وخت کې د بل شبخانی قدر واچي څنګه دې ما یو شکایت
زویا مو څه تکلیف لري
د زوی تکلیف مې دا ده چې دغه ستونې کښې ترختمي پایپ ورته تېر کړی، تنفس یې د دغه پایپه ده، سا یې له دغه پایپه را وځي، لاړې یې ټولې په پایپ را وځي. شپه ورځ ډېر مشکلات موږ ورسره لرو. دا درې کاله کېږي زه د شپې ډېر راځې په کور کښې ورته ناست یو پایپ په میاشت کښې یا څلوېښتو شپو کښې یار یې ورته بدلوي، بیا لس شپې اته شپې په شفاخانه کښې.
اوس څه غواړئ تاسو؟
نو د ما دغه خواستو چې د ما اواز یو جایه پورې ورسېږي. دغه معروف نیازای چې د سری لاتي نمایندره دي موږ د افغانستان ده، دغه پنځم پروګرام و چې درې کاله ووتل په دې پروګرام و کښې ده وار په وار به ما ته ویلې چې دغه کور کښې تشویق کوي چې هلته وخت تېر کړي دا ده او هغه ده، خو د افغانانو ماشومان خو تا ته خپله بهتره معلومات ده چې بس چې چېرته لوبې سا تېري هغلته ګرځي. په ډېر بې هوشۍ کښې تللی وو دای چې څنګه را ښه شو په جرمني کښې یوه اندازه، نو ده خامخاصه فریاد به کړی ولې نه، زه دا جای نه وایم چې ده به فریاد نه یې کړی یا بې جنجال نه یې کړی یا بې کور نه. دوی داسې ویلې چې دالته کوم خارجي سره څه د لوبو شیان مو ته را وړي وو، یو بل ماشوم ته یو شی ورکولی، ده ته یې بل شی ورکوي، دوه ورتېرې چې هغه ما ته را کوه بس دي هغه د لوبو شیان یې په لغت وویلی وو. نو دغه ډاکتر ما ته دا خبره وکړه چې دالته په لوبو شیانو باندې څه ورانی کړی وو او بس بیا را وستې بیا له جرمني نه. ما ته یې ویلې چې دلته کور کښې دا تشوي هغه وکوي، مطلب چې دای ګرته د شفاخانې قدر ورته معلوم شي، بیا د شفاخانې ایمرجنسي نه هم دره باندې را خارج کړه. دغه دوه کاله کېږي زه په کور کښې به دوه څلوېښتو ورځو میاشتو پنځه
او دا مریض و او دا ماشوم مریض و.
مریض خو حد شته الحمدلله، مشاورین شته، خلک شته، اوس هم په ایمرجنسي کښې ده. دغسې مریض زه په انټرنیټ باندې عکسونه در ولېږم، زه بیا هغه خپل معاینات در ولېږم، ده چې خو نه ده چې دا وزه
یعنې جوړ شوی نه و.
نه نه جوړ شوی نه ده. دغه د ما خبره ده چې ګوره کار ټول د جواب بله ورځ را کړی تقریبا دغه یوه میاشت مخکې ده د اختر په درېیمه باندې دوی راغلي کنې له هغه نه مخکې ده ما ته په یو پروګرام او په بل پروګرام سپارله ما او دا را ته دې پروګرام کښې نه کېږي او بل کښې به وشي دې کښې نه کېږي بل کښې به وشي. ما ده ته د جهان خاره کوار وستل ما ته مې پلمې بانې کولې.
د ګل محمد د ستونزې په اړه مو په کابل کې د دهکدۍ سل د پروګرام له مسؤول ډاکټر معروف نیازي سره مرکه کړې ده. ډاکټر صاحب، دغه عبدالصمد موږ ته داسې ویلي دي چې د هغې د زوی درملنه د ګل محمد درملنه نیمګړې پاتې ده.
هېڅوک دغه حقیقت نه وایي، زه نه پوهېږم دا به څه وخت دې حقیقت وایي. دغه دوا هغه چې وو موږ خپله ورسره وعده کړې وه، دنه تعهد اخیستی وو، موږ هغه امکانات چې زموږ پر لاس کښې دي ورته اجرا کوي. موږ معجزه نه شي کولی، هېڅوک معجزه نه شي کولی. انسان تر خپله حده پورې کومک کوي، خپل حده هېڅ توان نه لري. موږ چې څه توان وو ټوله ورته وکړم، خپل زوی ورته صحت سلامت تسلیم کړه. ته یو شی چې ما پورې اړه نه درلوده دفتر پورې هغه مې ورته بخشش کړ، ما دغه واخلئ تم څه توان وو. بل موږ ورته ویلې چې وخت په وخت دواب شي راسئ چې وضع بیا خرابېږي. د هېڅ وخت په وخت په وخت دوا نه ده اخیستې او خپل زوی ته نه ده ورکړې.
خو د دې ماشوم وضع ښه نه ده په ستوني کښې پایپ ده.
رښتیا وایي دی چې دوا نه ده ورکړې خود په ښه نه ښه کېږي. وخت چې ماشوم دوا ونه خوري هغه تنا خو یوازې دا معجزه نه شي کېدلی. سړی دې ویسه جرمني ته جرمنان دی دلته دوا ورکړي، خو موږ دوا ورته را وړو باید فامیلي ورکړي.
ولې دا خو باید په روغتون کښې ساتل شوی و ډاکټر صاحب، دا خو بې وخته له روغتون نه رخصت شوی.
نه 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 دا خبره نه، ما خپله دا ماشوم المان نه را وړو، ما ورکړه مالته به شپږ شپږ میاشتې را ځي ماشوم ته به دوا ورکوي.
یعنې تاسو دا ژمنه کوئ چې هغوی تاسو ته مراجعه وکړي تاسو به د هغې درملنه
کوو؟ موږ دا ژمنه کوو، موږ تاسو دوا درکوو چې وخت راشي. وخت چې درې دفعې مسلسل را نه شي دوا قطع کوو.
د دې موده په المان کښې پوره شوې وه، وخت په المان کښې پوره شوی و.
دغه دغه ابتدایي تداوي چې وه که نه تقریبا نه نه فیصده د صحت ښه وو دا پوره شوی وه.
ولې نه نوي فیصده د دې وضعیت ښه نه دی؟ د دې
نور زموږ د دفتر هم نور امکانات ډېر نه وو.
نو څه باید وشي سپارښتنه هم څه
دا خو باید دوا واخلي مکمل. ده دوه درې دوه کاله کېږي دوا پسې نه ده راغلی. دوا پسې را ځي هغه وخت را ځي چې دوا د ماشوم قضه شي. هر دوا چې قضه شي حتی سرطان هم چې وي دوا چې قضه شي خپله خپله پوهېږي چې بېرته برګشت کوي.
ولې تاسو اوس وایئ چې د هغې دوا تاسو سره ده او تاسو حاضر یې؟
موږ ده ته تلیفونونه دا خو زما وظیفه نه ده، ده د وظیفه ده چې خپل دوا پسې را ځي. زه خو نه شم کولی چې لس زره زیات ماشومان ته د ویسي کور په کور پسې وګرځم.
اوس که راشي تاسو یې دوا ورکوئ؟
موږ چې پرون موږ ورته ویلي موږ بل پرون ما په خپله قسم ورته خورم چې ما ورته ویلي چې په درېیم د سومبلې را شه چې را نغلې مسؤلیت یو دنه پایوازې وو یو خپلوان یې سټیزن د ایټالیا او ما ورته ویلي چې وروره په اته بجې سل فیصد را ځه چې خارجیان دته پرون هم خارجیان وو منتظر درته وو دی را نغی. ولې را نغی دا خو ښه کار نه ده.
امکان لري
ورته ویل چې په درېیم د سومبلې را شه
امکان لري هغوی ته اطلاع نه یې رسېدلی.
دا خبر نه سم زه قسم درته خورم چې ما ورته ویلي په درېیم د سومبلې په اته بجې را شم.
فرق نه کوي ډاکټر صاحب، خو دا خو کېږي چې نن را شي که تاسو یې دوا که تاسو دغه مرسته ورسره
وخته چې خارجیان لاړ شي خو دوا د غور سره یي
هغه لوګر کښې دی. تاسو پوهېږئ چې تاسو په افغانستان کښې فکر کوم یوازنی کس یې چې دغه ارتباط
مهرباني یوه خبره درته کوم وخته چې څوک د سنګین ولسوالۍ نه را شي څوک چې بالاخره د بادغیس نه را شي لوګرم چې دغه دوفتو کې رسیدي
خدي سړی ته لا اطلاع نه دا ورکړ شوی تاسو
بس مستقله راغله او سورې مخکې راغله مونږ تللی چې په دریم د سنبلې سل چې سره حاضر وسی
سمه ده یعنی تاسو هیڅ مرسته نشي کولای بیخي تاسو یې خوانه جواب
نه پرسته نه چې دا وخت چې سړی ته دوا راوړي دوا ورته ورته چې په دغه ورځ راځه ما څه کیدوي زمره څه غوته نه وي سړی کوټ ورورسي زم د نورستان يم نو نشي کېدای چې زم نورستان ته د نورستان ته وسم دا ورته به بیرته نورستان راوګرځم
یعنی نورې څم کانات تاسو سره نشته
دغه امکانات دونه و چې ورته کوي
او او دا امکان نشته چې هغه بیا بل پروګرام کې تاسو جرمني ته
ولاړ شئ خپل ماشوم خپل دوا د پلار والدینو سره کومک کوي دوا ورنه کې موږ څه کوم کولای شو
او هغه وایي چې یوازې تاسو دغه مرسته کولای شئ
موږ څه وایو زمونږ بل رقم خبره ده
کیږي تاسو بیا دغه د کدې سل پروګرام ته دا معرفي کوي او دا بیا یو ځل جن
دوا یو بخش تداوی ده عملیات بل بخش تداوی ده عملیات خلاص دوا پکړلو دوا د دوا کله درې دوا کله هیڅ نه راځي ان ټایم ورته نه راغلی په دوا چې واخلي سړی ورته یو شک
کوي ډاکټر سبو بخې دغه د سرکاري چې دا درملنه نیمګړې ده ځکه هغه هر میاشت راځي د مقابل ته
او بخې ډاکټر هم راځي کنه
ډاکټر سبو بخې کای ما ته اجازه راکړي د دې پلار وایي چې دا هر میاشت راځي ایمرجنسي ته لاس رسیدل ته بستریږي او هم دا وس د ماشوم یوازې بستر دی زغوی کورنی مشکلات هم لري نو بیا دغه د پیپ زې پاکیږي پیپ تبدیلیږي دا بیرته ځي دا یو اوکت خو تاسو دغه برخه کې مرسته نشي کولای
دا ډېر خبره دی وکړه ځکه چې موږ عمله کوو ټیلو چې مسلسل دوا واخله چې ماشوم بستر نشي وخت چې بستر نشي دوا وانخلی او دقیقه وانخلی خود به خود به دوه کلمه کې رسنه و دوه کلمه کې سر دوا پکار دلو دا حالت نه رسیده او بل پاتې کېږي چې د سره یوازې بستر کېږي زمام خزه ډاکټر وفات کړه د زم درې ماشومان لرم نشم کولای زور سره زم بستر کم د پلار د والدین په زم خپل مشکلات لرم
ډاکټر سه پر صورت د انساني لحاظ کته سره امکانات چې یو زل بیا د دې درملنه شروع کې امکان نه لري
ایا د انساني نظر د دونه د 500 نه زیات ماشومان له د اوس دا کړو کتل سول او درې شپې ته ماشومان زی دا هم لګ لګ انسانان وی
او یعنی تاسو قطعی جواب ورکوي
نه چې دوا ونخلی
خو تاسو وایي چې دوا نه ورکوي
تاسو چې یو نفر دوا ونخلی زه څه کوي
تاسو ورکوي وس در شي
دا بل ما مخکې درته تکرار کړ خو بل بیا درته تکرارم بیا درته وایم چې دریم د سومبلې ما سره خبرې کړې چې دریم سومبلې راشه دا نن د سوم د سومبلې د نه درغله زه خو نشم کړ کور په کور وګرځم دا به مشکلات لري خو زه مشکلات لرم زه ډاکټر يم
تاسو نه دا غمرسته تاسو وکړي دا نه کوي دا غمرسته تاسو وکړي چې دوی راشي
تاسو دا غمرسته کور په کور چې وګرځم یو نفر يم دا ما نظر ما شومان نه زیات راوړي غوړ ټول دا ور کو ته یوازې سسمان دا مهم ده ټول افغانستان کې کور ته د لوګر ته څور ورسم
کور ودان ډاکټر
ته دا کور ودان وي چې مقصد خدا چې زه پوښم چې تاسو د طبيب ما استه تشکر لطف کوئ زنده اوسئ
لدی عمله چې ډاکټر معروف نیازی له ناروغ ماشوم ګل محمد سره مرسته ته حاضر نشونو موږ د ګل محمد د ستونزې او درملنې په اړه د سری میاشتې د ټولنې د مرکزی دفتر لمرستیال سره خبرې وکړې اول زاده صاحب موږ په دې اړه د دې پروګرام له مسول خغلی نیازی سره هم خبرې وکړې خو هغه د سر قناعت بخونکو جواب موږ ترانه کو او وایي چې دغه ماشوم د کله چې یو ډاکټر دا معاینه کولو د ډاکټر په مخه باولې کړې دي او دا د سم منطقي او معقول جواب نه وو نو دا غي د پاره باید دا ماشوم تنبیه شي او کورنۍ دې ته تربیه ورکړي دا په کور کې وساتي ورسته ترغه په یو شخصي روختو که د دې کورنۍ دا معالجه کی تاسو څه وایئ د دغه موضوع په اړه
او په دې اصله مشخصا زه درته ویلی شم چې یعنی د طرف نیازی خو د دهکدې صلح آلمان کارمند دی او زموږ کارمند نه دی نو هغوی خپله یعنی یو تیم دی چې دلته کابل کې ډاکټر صاحب نیازی دلته اوسیږي او بل تیم یې په آلمان کې دی نو د دوی شفاخانګان خپله مجاني تداوی کوي او عملیات کوي زه فکر کوم چې د دې مریض مشخص مشکل بدایي چې د دې تداوی تر همغه حد پورې نو دا چې د ډاکټر صاحب نیازی د خپل دراوشو په شخصي کار ده هغه کې مونږ څه نشو ویلی
د سری میاشتې مرسته په دې اړه څه ده آیا تاسو دې ماشوم ته بیا کومک کولای شئ
یعنی کچیره او د تداوی امکان دلته وو سی مونږ خپل یو شفاخانه لرو مرکز شفاخانه کې مونږ کولای شو چې هغه ونی سوال تا او تر مراقبت لاندې ونیو
دوی څه وخت تاسو ته مراجعه وکي تاسو د سجمنه کولای شئ سپارښتنه څه ده دوی کله راشي تاسو ته څه خاص مرسته دغه ماشوم ته کولای
شئ ډیر ښه بشي چې هغه راته راشي چې زه خپل دغه نه تاسو وکم چې پوښوم چې د مشکل اصلي څه شی ده او کولای شو چې د ډاکټر صاحب نیازی سره وغږیږو چې دا مشکل هم ورته پیدا کو او خپل شفاخانه ته د زوی واسطه او ته هلته د تداوی امکان وي نو هلته تراویش
ای تاسو دی روغتون کې تداوی د سه پلواړه ساته ده آیا د سه مریضان تاسو تداوی کولای شئ چې هغوی دومره جدي مشکل لري
یعنی معلوم دار خبره ده چې د مونږه شفاخانه استاندارد لکه افغانستان نور روغتونونو استاندارد باندې ده.
کورنی ډاکټران دي؟
ټول کورنی ډاکټران دي. خو ښه ډاکټران لرو الحمدلله. هغوی سره یو مشوره به وکړو کمکان ولري نو خامخا انشاءالله او دلته خلک ډېر راځي بسترونه لرو مونږه نو انشاءالله که امکان ولري هلته یې نیسو.
دوی څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي؟
که امکان ولري شنبه ته ورسو.
مهرباني حتمن به دوی تاسو ته راشي کور آمدن ژوندی
اوسه.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له مونږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ډاکټر عبدالرحمن هوتکی ستړي مشه بخیر راغلی. مننه لدې چې زموږ بلنه مو د یو مرکې لپاره ومنله.
تاسو نه هم مننه. تاسو محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات.
هوتکی صاحب محترم، د تفتیش روانې پروسې ته په کتو سره چې د ورځې شاوخوا زر صندوقونه پکې بیرته څیړل کیږي یا یې رایې بیا شمیرل کیږي، څه فکر کوئ چې دغه پروسه به څه وخت ختمه شي او بالاخره وروستۍ نتیجه اعلانه شي؟
غواړم چې ووایم کومه پروسس منګه دې تفتیش لپاره تصفیه کړې و. په هغه کې زموږ پروګرام دا اوس په یو ورځ کې به موږ وتوانی وسې سل صندوقه تفتیش او دې ته څنګه موږ ټیمونه هم زیات کړي وو. ولې وخت چې موږ پروسې ته ور داخل شو هم لیدل سي موږ اوس پورې هم نه موافقه شوي سي تفتیش کوو. علت دا ده چې په شروع کې د ستادونو ناظرین پورا معلومات د چک لیست په مورد کې نه درلوده، د معیارونو په مورد کې نه درلوده او دوی په هر صندوق باندې زیات بحثونه کول. وروسته دا پروسه یو اندازه پرمختګ پیدا کړ. زموږ پروګرام دا اوسې د هر صندوق لپاره په یو ساعت وخت کې باید دا صندوق تفتیش شي. ولې که پروسه نورمال حالت ته ننوتې وای نو په 30 یا 50 دقیقو کې هم یو صندوق تفتیش کېده. ولی متاسفانه سي تاسو به هم گزارش لري چې په ځینو صندوقونو 4 ساعته او 5 ساعته وخت ضایع شو او دا په دې معنا چې دا پروسه خپل د بطي حالت اختیار کړ. موږ په وار وار سره د دواړو ستادونو تخنیکي مسؤلینو سره مجلسونه درلودل. د دوی نوم تقاضا دا و چې هغه اضافي بحثونه باید دوی پریږدي مطابق د معیارونو چې کمیسیون فیصله کړې ده، مطابق د چک لیست چې کمیسیون پرې فیصله کړې او ای دوی نظریات هم پکې شامل دي باید دوی د وخت د ضایع کولو نه مخنیوی وکړي. انتخابات ملي پروسه ده. مدیریت د انتخاباتو د کمیسیون وظیفه ده چې کمیسیون د انتخابات مدیریت کړي. ولې په دې ملي پروسه کې باید ټول اړخونه د کمیسیون سره همکار اوسي.
څه فکر کوي همکار نه دي پاتې شوي لړخونه؟
د فیلن د پاره موږ د ستادونو ناظرینو سره ستونزه لرو. که دوی په واقعي شکل باندې همکاري کړې وای مطابق د هغه اصول او لوایس د کمیسیون لخوا نه تصویب شوي دي، که دوی په هغه پروګرام په نورمال حالت کې تللي وای اوس به دا پروسه تقریبا 80% ته رسیدلې وای.
یو څه بل ډېر وخت ستاسو خبرې په دې خاطر کوم چې داخلي څارونکي د انتخاباتو پر انتخابات خپل کمیسیون دغه انتقاد کوي چې دوی د انتخاباتي ټیمونو استاز یا څارونکي سم نه دي روزلي، دوی ته دغه پروسه نه ده واضح کړې.
تاسف زیاده ده چې دغه ملي څارونکي په واقعیتونو باندې یا خبر نه دي او که خبر دي هغه واقعیتونه ټولنه ته نه وړاندې کوي. کله چې موږ دا پروسه شروع کړه موږ خپلو کارمندانو ته د عامه پوهاونې یا د ټریننګ پروګرامونه ونیو. د هغې تر څنګم د دواړو محترمو ستادونو ناظرینو ته هم دا پروګرام ونیو، حتی بینالمللي ناظرینو ته هم دا پروګرام ونیو. وروسته د هغې نه موږ یو مشترک کمیټه رامنځته کړله د دواړو ستادونو تخنیکي ټیمونو استازي او د کمیسیون تر رهبرۍ لاندې د ملل متحد استازي. یعنې همه روزه دوی 15 بجې خپل مجلسونه دلته دایروي. کومې ستونزې چې د ورځې لخوا نه اوسي هغه ستونزو باندې بحثونه کېږي. کوم مسایل چې دوی ته نه ګونګوسی هغه زموږ د تخنیکی ټیمونو په واسطه باندې د دوی مسؤلینو ته تشریح کیږي. نه دلته بره راودیسې دی ټرنینګ پروګرامونه نیول شوي دی. همه روزه دوی د دوی تخنیکي ټیمونه زموږ د تخنیکي ټیمونو سره مجلسونه لري. کوم موضوعات چې دوی سره ګونګوسی هغه ورته تشریح کیږي. زه امیدوار دی ته یم چې اول باید سړی ځان پوه کړي واقعیتونه باندې ځان پوه کړي بالغې بیا تبصره وکړي یا تحلیل وکړي. زه متاسفانه په افغانستان کې مخکې تر دې چې پر واقعیتونو باندې سړی پوه شي مخکې د هغې نه خپل تحلیل لري.
بله، د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره تاسو او د انتخابات خپلو کمیسیون نورو غړو هم له نږدې کتلي تېره اونۍ مخبري ورسره کړي دي. د دغو خبرو اصلي محور که څه هم چې په رسنیو کې راغلی دی خو ښه ده چې ستاسو له ژبې واورو. په کومو مسایلو باندې ټینګار وکړه چې باید کوم مسایل ترسره شي؟
څو نقطې وې. یو نقطه دا وه چې د افغانستان جمهور رئیس زیات لیواله او دې ته ده چې د انتقال پروسه ژر تر ژره سرته ورسیږي او د نوي جمهور رئیس د تحلیف د مراسمو نیټه وټاکل شي. دوامه نقطه کې د تفتیش د پروسې د پرمختګ لپاره هم د مختصر ځینې معلومات حاصل کړي. ولې موږ په مجموعي کې د کمیسیون په رابطه باندې کوم ظرفیت چې فعلا په کمیسیون کې موجود ده هغه هم ورته موږ تشریح کړو. من داسې دی د افغانستان جمهور رئیس ده او کوم تشویشونه چې موږ درلودل په امنیتي لحاظ موږ تشویشونه درلودل چې د افغانستان جمهور رئیس ده موږ شریک کړو. یغې تر څنګه د پروسې پرمختګ یا بتې کېدل عوامل موږ جمهور رئیس ته ویلی سي. یعنی دلته نیمګړتیا د کمیسیون نشته ده. زیاتره وخت داسې ده زموږ ځینې کارپوهان ګوري چې دوی تاکید کوي چې په کمیسیون کې ظرفیت نشته. حالان چې کمیسیون کې همدا اوس ډېر قوي ظرفیت وجود لري او مسؤلو تفتیش پروسه پرمخ بیي چې دا اطمینان هم موږ د کمیسیون له خوا نه د افغانستان جمهور رئیس ته ورکړو. یغې تر څنګه من حیث یو ملي زعیم من حیث جمهور رئیس موږ د دې نه هم تقاضا وکړله چې د دواړو محترم رهبرانو سره د هم خپل لیدنې وکړي او د پروسې د ګړندي کېدو دپاره دوی باید د کمیسیون سره همکاري وکړي. ما اوس د دې چې دا خبره زموږ د دواړو محترمو کاندیدانو د ستادونو سره هم شوي دي. خپل پیامونه هم دوی ته هم لیږلي دي. ولې بیا هم موږ تقاضا دا اوس د افغانستان جمهور رئیس دلته خپل نقش ولوبوي چې دا پروسه څومره کولی شو ژر تر ژره د پای ټکی ورسوي.
خلکو سره دا اندېښنه را پیدا شوې د وحدت ملي یا ملي یووالي په نوم یو کمیسیون جوړ شوی. دواړو ټیمونو هلته خپل غړي کینولي او سره خبرې کوي. د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو په طرحې باندې کار کوي. یو دا ستونزه او بل په د انتخاباتو په پروسه کې د داخلو لورو د کاندیدانو لخوانه د ملګرو ملتونو لخوانه وخت نا وخت داسې وړاندیزونه او سفارشونه دا تر کومه حده پورې د انتخاباتو خپلو کمیسیون قانوني موقف تر پوښتنې لاندې راولي؟
یو څه چې زه غواړم خپلو وطنوالو ته ووایم هغه دا ده چې کوم معیارونه چې د دې پروسې دپاره موږ تصفیه کړل هغه زیاتره هغه معیارونه ول چې پخوا د کمیسیون رهبرۍ تصفیه کړي. ولې نور معیارونه چې د دواړو ستادونو لخوا نه وړاندیز وشو او د ملل متحد لخوا نه هغه بین المللي ستنډرډونو پر اساس باندې چې معیارونه وړاندیز وشو د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبرۍ هغه ومنله او تصویب یې کړه. یغې معیارونه په چوکاټ کې چې کلس اوس نو نوي معیارونه کمیسیون لپاره قابل د قبول نه دي. په دې چې کمیسیون خپله فیصله کړې ده معیار تصویب شوی چې کلس تصویب شوی ده. نوی معیار نور کمیسیون په وضاحت سره ویلي دي چې نور گنجایش نه لري او موږ به نه تصویب. ځینې وړاندیزونه په تخنیکي اړخ کې چې کیږي هغه وضاحت داسې د کمیسیون د تخنیکي ټیمونو لخوا نه ورکول کیږي. ولې هغه څه دي چې پخوا کمیسیون تصویب کړي دي.
یعنې دغه وړاندیزونه چې دوی کوي آیا مخکې له دې پام کې نه ونیول شوي دا په خپله د پروسې د ځنډ لامل نه کیږي؟
زه فکر نه کوم چې دوی به تازه کوم معیار وړاندیز کړی. هغه څه دي چې پخوا موږ تصویب کړي دي.
د اصلاحاتو او پالنې د ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي وو کې د انتخاباتو دغه د پروسې د رایو د بیا شمیرلو یا د تفتیش پروسه شفافه نه وي دوی ته به نتایج د منلو وړ نه وي.
مهمه خبره دا ده چې دواړو محترمو رهبرانو فیصله کړی ده چې د انتخابات نتایج به دوی منی. دلته نور هیڅ سوال نه پیدا کیږي چې دا پروسه به هم که خدای نه خواسته تر سوال لاندې راشي. ملي ناظرین شته، بین المللي ناظرین شته، ده ملل متحد منحز یو فعال عنصر په دغه پروسه کې څارنه کوي، د دوی ناظرین شته دي. دلته نور سوال نه پیدا کیږي چې شفافیت تر پوښتنې لاندې راشي.
بله، کوم امنیتي چارواکي چې په کمیسیون کې دننه موظف شوي دي، آیا دوی باندې مو ټینګار کړی چې مراجعین باید په سمه توګه تلل شي؟
کاملا
چې ځینې وخت لکه تېره ورځ ولیدل شو چې ویل کېده چاړې او بکسپنجو ځینې شیان یې را دننه کړي.
مطلقا موږ امنیتي پرسونل ته څه د موږ خپله داخل د کمیسیون په داخل کې او څه هم څه د وزارت داخلي لخوا نه ریزرفی ټیمونه دلته راغلي دي، هغو ته موږ په کلکه ویلي چې دوی باید تلاشي ډېره جدي وکړي. په کوم اړخ کې چې تلاشي د امنیتي پولیسو لخوا نه کیږي، یعنی هغه څوک چې پای پیاده راځي او کمیسیون ته ورداخلیږي، هغې مورد کې تلاشي ډېره جدي وجود لري. ولې داسې تشویشونه هم وجود لري چې شاید د موټرو په واسطه باندې هغه موټرو ته چې کارتونه ورکړل شوي دي، د موټرو په واسطه باندې ځینې وسایل کمیسیون ته راانتقال شي، اما دا تر اوسه پورې تثبیت شوی نه ده. د دې لپاره یو ټیم تعین شوی دی چې د دواړو ستادونو استازي به په کې اوسي، د کمیسیون تر رهبرۍ لاندې او هغې تر څنګ د امنیتي چارواکو په ګډون سره به دغه مسایل ټول څیړي. په دې چې په هیڅ وجه هغه اصول د رفتاری هم چې دوی ته ورکړل شوی دی، په هیڅ وجه کمیسیون اجازه نه ورکوي چې څوک د وسلې سره داخل شي، یا څوک د چړو سره داخل شي، یا څوک د پجوبک سره داخل شي.
ډاکټر صاحب، هوتکي په وروستیو کې د پروګرام په وروستیو کې که ستاسو پیغام واورو چې د دغې پروسې په اړه یې راته ووایي، خلکو ته څه ویل غواړي؟
انتخابات بیا هم ټینګار پر دې کوم چې دا یو ملي پروسه ده. مدیریت د انتخابات د کمیسیون وظیفه ده، ولې د دې ملي پروسې د کامیابیدلو دپاره باید ټول اړخونه فعال نقش ولوبوي. حکومت دلته باید خپل فعال نقش ولوبوي، سیاسي ګوندونه فعال نقش ولوبوي، د مدني ټولنې سازمانونه فعال نقش ولوبوي، بلاخره ولس فعال نقش ولوبوي. په هغه وخت کې موږ کولای شو چې کامیابه انتخابات ولرو. موږ انتخابات په داسې شرایطو کې کوو چې لا هم افغانستان د بحران په حالت کې یو هیواد، لا هم افغانستان د جنگ په حالت کې یو هیواد، او لا تر اوسه په افغانستان کې سرشمیرنه صورت نه ده موندلې. په افغانستان کې الکترونیکي تذکرې نه دي تولید شوې، په افغانستان کې بایومیټریک سیستم وجود نه لري، په افغانستان کې تخمین د احصایې مرکزي ادارې لخوا نه 8 میلیونه نفوس تخمینېږي، ولې د نورو اداراتو لخوا نه 10 نه تر 15 پورې. حالانکه چې د تیرو دورو او زموږ د دورې زموږ درې اشاریه 9 میلیونه کارت توزیع کړل، یعنی دا په مجموع کې 22 میلیونه، په حدود 22 میلیونه کارت کیږي چې په افغانستان کې د رایې د هی کارت توزیع شوی. ولی هیڅوک به ونه مني چې په فرض ونیسو چې په یو ټولنه کې 10 میلیونه نفوس وزي او 22 میلیونه یې واجد شرایط شي. په دغه یو حالت کې انتخابات په افغانستان کې سرته رسیږي، تر هغه وخته پورې چې دغه ستونزې حل نشي، طبیعي ده چې موږ به په آینده انتخاباتو کې هم ستونزې ولرو. زه د افغانستان د ولس څخه، د افغانستان د سیاسي کارپوهانو څخه، د سیاسي ګوندونو څخه، د مدني ټولنې څخه خواهش دا کوم چې که دوی مثبت وړاندیز لري، نو دا مثبت وړاندیز دی د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کړي، تر څو په آینده کې موږ وشو کړلی چې د شفافیت پروسه تقویه کړو. د پروسې تخریب دا تنها د کمیسیون لپاره نه ده، بلکې د ولس لپاره ده. بالاخره دغه ولس د ډیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې خپل زعیم باید تعین کړي، خپل نمائندگان او پارلمان ته باید تعین کړي، خپل نمائندگان بالاخره د ولسوالۍ شوراګانو ته تعین کړي. هر څومره چې دا پروسه قوي اوسي، په هماغو اندازه موږ کولای شو د دې پروسې د موافقت او د دې پروسې د چرته سره بودن لپاره او د دې پروسې د شفافیت لپاره موږ لاسته راوړنې ولرو. چې دا لاسته راوړنې بیا تنها د کمیسیون پورې مربوط نه دي، دا به د افغانستان ولس پورې مربوط دي. که خدای مکړه دا پروسه ناکامۍ سره مخ کیږي، نو بیا هم زه وایم چې سید مدیریت د کمیسیون د انتخاباتو وظیفه ده، ولې د ولس نقش هم دلته ډېر مهمه ده. د سیاسي ګوندونو نقش هم مهمه ده، د مدني ټولنې نقش هم مهمه ده. نو بیا دا کامیابې ټولو ټولو پورې مربوط دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ډاکټر عبدالرحمن هوتکی، مننه کوم چې د حقیقت څه دی په دې پروګرام کې زموږ میلمه وئ.
مهربانی شه، تاسو نه هم مننه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com